او خدای لري پزره کی او همیشه په فکر کوي چې ټول سړیان باندې ټول سړیان هم
کدا هم راته وایي چې رواني په لاره کوم عوامل ک په یو شخص کې موجود وي ورسره ګډ ژوند سخت تمامېږي.
بعضي دلایل چې غیر منطقي دي او نه باید په دې مواردو باندې نامزدي پس خکړو یا نامزدي لمنځوي. سو مثلا اقتصادي ستونزې دي، کچيري یو ولا ډېر د اقتصاد له نظر ضعیف ده نو موږ بیا ورسره تلخ لخلو، نو دا یو منطقي دلیل نه ده. کچيري یو ولا بدرنګ دی و یا قدو قواره و نه لري او یا هم یو څه وخت دنده و نه لري، خو که ډیر وخت هم دنده و نه لري یعنی ښځې ته لازمه نه ده چې خپل ژوند خراب کړي او نامزادي پسخه کړي. کوم دلایل چې باید نامزادي پسخه شي او دغه نامزادي یعنی نور باید ادامه ورنه کړي؟ یو مافیا کړي کی وي، مامجنس کراوي، مثلا د موږ دین له دې سره مخالف دي، نو دا یو منطقي دلیل ده. خو که چیرې د موږ مذاهب مختلف دي دا یو منطقي دلیل نه ده. دي نامزادي پاسخه کیدو لپاره بیا هم کولای شو له یو بل سره جوړ جړای وکړو، معیارونه منځ کې وټاکو، بیا هم مشترک ژوند وکړو.
او په پای کې کدی تر شو چې نجونې څه ډول کولای شي د کوژدې تر فسخه کیدو وروسته له دغه ستونزو ځان راوباسي؟
جلې چې کله غواړي و نامزدې فسخه کړي نو اول دی هغه د ټولو عواقب دی وسنجوي. کچيري اول هغه سنجولې وي نو تبه د بل دې مشکلاتو سره نه مخ کیږي. تبه چې هغه جلې تبه پیغور هم دی چې مال طرف ورکول کیږي، هغه جنيبه خپل ډیر مسولیتونه ممکن په خپل غاړه واخلي، نو دې هر څه ته باید ځلې خپل آماده وي. نو یعنی موږ نشو کولای هر چاته ځان ثابت کړو چې څنګه یم. لازمه دا ده چې خپل وجدان ته راحت ووسی، امدا کفایت کوي. لازمه نه ده چې ته دې باندې راوځي تقریبا شل نفر ویني او دې هغه شل نفر له فکرو سره ځان هيار. هر نفر ځان ته مختلف فکر لري او یو هم دوه نفر یعنی یو شان فکر د تا په اړه نه لري، نو شل مختلف فکرونه دي او ته نشي کولای له هغه شل سره ځان هيار کی. نو بنا ان بهتره لازمه دا ده چې وجلی کله طلاق اخلي هغه خپل وجدان ته باید نوې خجالته، چې خپل وجدان ته نوې خجالته بیا ته دغه شل فکرونو ته ضرورت نه لري چې ځان ورته تیار کړي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړي او ما همین هوا درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. در بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. ډالر بیا مخ پورته او افغانۍ خورا مخ کته روانه ده. خدای دې خیر کی چې به ور سره پورته لاړ نشي، ځکه چې بیا به نو دغه غریب هیوادوالم کته روان وي او آخر به یې د ځمکې تل ته کوز کی. د ډالر مخ پورته تک او د افغانۍ مخ کته دا خطر لري چې د خلکو تشویشونه مخ پورته او هیلې مخ کته لاړ شي. د خبرونې په پیل کې مو د مناسبتي ورځو له رئیس سره مرکه کړې ده. کای واوري خوان بدر کی
صاحب کدار ته وای چې سبا د چا ورځ ده، ځکه مونږ غواړو خبرونه پر جوړ کړو. د خبرونې مطلبونه مو کم دي.
سبا ته د کربوړي نړیواله ورځ ده.
د کربوړي؟
هو.
لته وس خبره شوم چې د کربوړي نړیواله ورځ هم شته.
دا ورځ ډیره غټه تاریخ چلري او تاسو ترې خبر نه یې؟
صاحب کته تاریخ چرته وای نو ډیر بخښاله شو.
سم ده. یو وخت وو تنه اسکر په یو دخته کې پاتې شوی وو او ډوډۍ هم خلاصه شوې وه. نږدې و چې له لوګې مړ شي، بیا د دخته کربوړو ته پام شوی وو، نو هغه یې نیولې وو او خوړلې وو. په دې ډول یې دخته له کربوړو پاکه کړې وه.
دا ښه وو چې کربوړي وو.
هو. بیا په دې کیسه د کربوړو د اقونو فعالان خبر شوي وو او له ډېرو بحثونو وروسته یې دغه ورځ د کربوړو نړیواله ورځ اعلان کړه.
څومره ښه.
نو اوس هر کال په دې ورځ د کربوړو ورځ نمانځل کیږي. د کربوړو ځانګړې نانځکې خرڅېږي په غټو پنځو ستوري هوټلونو کې. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خرڅول بندېږي. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خوړل بند وي. همدارنګه نور ډېر مراسم ترسره کیږي.
رئیس صاحب دا خو ډېر معلومات راکړل، مننه.
ایله کوم خدای دی وکړي چې د خبرونه جوړولو لپاره مو چتري اخیستې وي.
ډیر څه می تر واخیستل او کوتوانی دو په دې اړه به د کربوړو یو ډراما هم جوړ کو. استودیو به هم د کربوړو پاکسونو او نانځ کو خلی کو. د لړم ورځ خو به نه وي.
حتمان به وي. خو لا نه درته معلومه چې په کومه نیټه به وي. اوس خو لړم تر طلا هم ډیر ارزښت لري او زهرې د طلا په بیه پلورل کیږي. باید ورځ هم ولري.
پخوا به چې ګاونډي له ګاونډي نه کوم څه یوړل ژر به بیرته صحیح او سلامت پې سپارل. خو سي چې اوسي ځان پې غلی کی لکه داسې
دغه دی پلار له همسایه مې تبر راوړ.
تراکه
ها واخله
وجلې دا خو زموږ تبر دی. هغه چې تاسې ویل چې ورک شوی دی
دا خو رښتیا هم زموږ تبر دی. ښایي وړې بیبي او یې شوی مو دی.
نو تاسې چې ګاونډیانو ته یو څه ورکوئ ولې ژر تر ژره بیرته راوړئ نه؟
نو موږ خو ویل چې خپله به یې راوړي.
اوس به یې ښه پې ثبوت کړې چې زموږ دی. دا یو کال ورک و. ته ورشه ونجلې چې څوک دی؟
ښه پلاره ډېر عجیب خلک دي.
تاسې خپله ملامت یې چې د خپل مال پوښتنه نه کوئ.
سلام کاکا.
وعلیکم سلام. ستړی مشې؟
خیر یوسې لورې ستړی مسې؟ خیر یوسې کاکا پلار مې ویل چې هغه زموږ تبر راک لرګي پې ماتو.
اوس نو ښه شوه. اونجلۍ دا تبر خو د موږ دی.
دا خو مو له موږه راوړ. دا یو کال موږ لرګي پرې ماتو.
د موږ تبر هم دا یو کال مخکې ورک شوی دی.
پلار مې ویل چې دا مې په هنګر فرمایشي جوړ کړی.
د موږ په کور کې
دا هم واوري
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مشه؟
خیر اوسه. اوف دلته څومره بد بوی دی.
رازه رازه زه چې په لومړی ورځ راغلم ما هم دا خبره کوله. اوس هر سره نه هیر دی. زندان دی سپارک خونه دی.
څه به وکړو راز درغلی.
خا دارا ته وای چې څه جرم دې کړې. ډیر خطرناک راته ښکاری.
نه وروره څه شي خطرناک یم. خپل غریبۍ تر دې ځای راوستم.
خپل غریبۍ تر زندانه راوستې؟ څه خبره وه؟ څه کاره یې؟
پردای موټر مې په اجاره نیولی و او ټیکی سیوانی مې کوله.
نو بیا یې دلته د سرک د سره راوستې؟
نه وروره په سرک روان وم چې یو دم یو ماشوم را منډه کړه. څه به د سر در خوږوم ماشوم رانه ولګېد.
او هو هو لکه چې وژلی دی دی.
نه خدای فضل وکړه مړ نه شو. سر یې مات شو او پښه یې لږ زوبله سوه.
پلار به یې درته عبران یې کړي؟
نه وروره پلار یې ډېر ښه سړی و. ویې ویل ماشوم رواني تکلیف لري ډریور ملامت نه دی. موږ ورسره هېڅ کار نه لرو.
نو بیا خو خبره خلاصه شوه.
د هغوی خبره خو خلاصه شوه. د غم ترافیکو نه پرېښودم.
ولې نو بیا هغوی څه ویل؟
پیسې یې غوښتې. پیسې
خو خوله به دې وربنده کړې وه ظالمه.
ته هم عجیبې خبرې کوې. خوله خو په پیسو بندېږي. یو لک روپۍ یې غوښتې او ما سره زر افغانۍ هم نه وې.
ښه دا خبره وه.
او هم دا خبره وه چې سر مې تر دې ځایه راورسېدو او شپږ میاشتې قید شوم.
بس الله دې رحم وکړي وروره.
ښه اوس ته راته ووایه چې څنګه دلته راغلی یې.
بس وروره که زما کیسه دې واورېده په ځان به شکر وباسې.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې د وراره واده مې و.
ښه ښه مبارک دې وي.
ته غلی شه چې کیسه درته وکړم بابا. لا راغلی نه یې لیونی شوی یې زوروره.
ښه ښه کیسه وکړه کیسه.
کیسه داسې وه چې د وراره واده مې و. کور مې قلف که او سره د ماشومانو واده ته لاړم. بس وروره واده مو ښه په درس کې تیر که. کله چې بیرته کور ته راغلو ګورو چې د کور د دروازو ټول کلپونه مات دي او ټول کور ګډ وډ دی. یو دم مې ماشومانو چغې او غالمغال جوړ که. ټول ګاونډیان راخبر شول او په کوڅه کې سم غوبل جوړ شو. حیران پاتې وم چې څه وکړم. بیخي لاره رانه ورکه وه.
ښه بیا څه وشول؟
کوم ګاونډي مې پولیسو ته زنګ وهلی و چې راشي کور غلو وهلی. یاره نیم ساعت به تیر نه و چې پولیس را ورسېدل.
ای د نر زویه دې ته وایي پولیس.
دې ته وایي پولیس. ته غوږ ونیسه چې خبره کوم ځای ته رسېږي.
خا خا ولا جالبه کیسه ده وایا وایا.
بس وروره کور ته راننه وتل او ما ته ویل چې ته مخته مه راځه چې موږ خپله بررسي کوو. سب به دې سر خوږوم. بررسي وکړه، عکسونه یې واخیستل او راته ویې ویل چې ستا د چپ لورې ګاونډي له خوا ستا کور غلا شوی دی. ورته ومې ویل چې ولچک یې که کنه نو څه ته ګورې.
آفرین، همدا یې وه، خو تیاره ګرمه معامله وه.
هو، پولیس راته وویل ته دعوه پې وکړه چې موږ ته ثبوت په لاس راشي، موږ به یې ونیسو. ما دعوه پې وکړه، پسې ور دننه شول، ولچک یې که او رینجر ته یې ور پورته کړه.
دغسې ډېرې ښه وکړه.
بس خبره مو تر محکمې ورسېده، څه به دې سر خوږوم. غله قاضي ته وویل، قاضي صاحب، زه په دواړو سترګو ړوند یم، ماشومان مې واړه دي، نه مې غلا کړې او نه غل یم. دې سړي زما سره ظلم کړی، زما نوم یې بد کړی. زه خپل حق واړم او قانون باید زما حق کې عادلانه پریکړه وکړي.
ښه، دا رښتیا ړوند و؟
هو ړوند و، پولیسو هم دروغ ویلي وو، غلا له عمومي دروازې شوې وه.
نو بیا څنګه شوه فیصله؟
بس محکمې فیصله وکړه چې زه باید شپږ میاشتې د ګاونډي د کور خرڅ ورکړم او شپږ میاشتې زندان کې تېرې کړم.
د یوې پروژې له دوامه مو خبرو. ډیره طلایي پروژه ده.
د غره کورونه خو مو رنګ کړل.
څه ډول رنګ مو پکې وکاراو؟
پوډري رنګ مو پوچونه کې ګډ کړ.
سرشکایي خو به مو پکې اچولي. مقصد چې د یو دوه بارانونو زور لري.
د دوه بارانونو نه، چې د دریو بارانونو او یوې ګلۍ زور هم لري، بې غمه شه.
خیر یوسي، چې دغومره وي ښه دی. څه شی پکې پاتې شول که نه؟
هو، تقریبا نیم په نیمه پیسې پکې پاتې شوې.
زه وایم ډېرې به پکې پاتې وي. ګوره،
که غرونه لوړ نه وای پکې پاتې کېدې، خو اصلي مصرف یې غره ته پچونه، رنګ او سرشکایي خېژولو وشو.
هو، د موادو په پورته کولو به رښتیا هم ډېر مصرف شوی وي. اوس سکه چې دا بله پروژه واخلو، د کار ساحه دې ورته کتلې؟
نه، تر اوسه خو مې لا فکر پرې نه دی کړی. ته څه وایې چې څه وکړو؟
زه خو وایم که دا پاتې غرونو ته رنګ ورکړو څنګه به یې؟
ډونر یې منی؟
په یو به یې منو، د هغو هم ګټه ده پکې.
نو څه ډول به یې رنګ کړو؟
زه وایم چې تیږې او کمرونه به یې رنګارنګ کړو او پاتې ځایونو ته به یې داسې رنګ ورکړو چې لښکته لکه ځنګلونه داسې ښکاره شي.
دا خو به ډېر خوند وکړي. خو د دې کار لپاره تکړه نقاشانو ته هم ضرورت دی. هغه به له کومه کړو؟
پیدا کوی، دا د ښار په دیوالونو چې شیان رسمیي همدی به بوزو.
دا دې ښه فکر کړی دی. زه وایم چې د دې به فنډ هم ډېر وي او خارجیانو ته به هم په زړه پورې وي.
هو، د همدې لپاره مې دې کار ته پام شو.
همدا چونه پوډري رنګ او سرشکایي کار کو؟
هو نو، په روغني رنګ کې خو ډېر ډالر نه پاتې کېږي. نو ته داسې وکړه چې د غرو هغه خواوې چې بهرنیو سفارتونو ته مخامخ دي او د رنګ لپاره یې د چونې، سرشکایي او پوډري رنګ به راورد وکړه.
ښه، خو چې نقاشان روغني رنګ ونه غواړي؟
د هغوی څه کار دی؟ هر څه چې موږ ورته ووایو باید هماغسې وکړي.
پوچونه به یې رنګولی نه شي؟
رنګولی شي، که ځان په زحمت کې د تناره او سر په خاوره هم رنګولی شي.
ښه پروژه ده. په استانبول کې د یو یو کور پیسې پکې پاتې کېږي.
که کار لږ په احتیاط وشي نو په دوبۍ کې هم یو یو کور اخیستلی شو.
خیر یوسي، خدای دې د بچیو غم نه درښکاروي. د دې خړو او بې ګټو غرونه دي سم د طلا کانونه راوویستل.
غټ غرونه دي او بیا ډېر کورونه پرې آباد شوي دي. هیڅ کله نه بیکاره کیږو. تر څو چې دغه د تیږو رنګولو کار خلاصیږي، د کورونو رنګ به بیرته بارانونو او لمر وړیوي، بیا به یې له سره رنګ کړو.
او چې تر څو کورونه رنګوو، د تیږو رنګ بدللی وي.
خپرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Yeah. هم بریدم زمش در ولایت
په مکتبو کې مرسته
د ملي حکومت او تیک وشل شو دی د سودو درجات
د وطن لپاره خدمت او که خرابې ده.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002043 او یا هم 00420022 1415.